پر مخ وی سی اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټي کار چې ده د ترهګرۍ سره مبارزي او کمنوم چې ور سره ورکړل شوی ده، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د بوري حکومت مشران او خصوصا مشري لمړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري، او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظمه ستراتیژي او یو منظمه مادهګي او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرورو هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي دوی باندې د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کوم شرایط چې دی په هغه کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن د کرخه په امتداد معنی مونږه کلون نه کیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخه دواړو خواو ته خلق چې د غلری او اړیکی لري، او دا جوړي اړیکی زموږ په اقتصاد باندې د دوړو برخي غسیمې چې د پاغي اقتصاد باندې ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی، او دا بندیز په داسې حال کې وزکیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او پاکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا هغه لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کوم ننګونی چې پاکستان ورسره مخ ته دی هغه ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
مننه متصب د پاکستان مننه د پاکستان اړخته بل مومن صاحب نه پښتنه کوم. مومن صاحب تاسو خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به اقتصادی پلو پاکستان ته څه ګټه ورسی؟
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي، افغان کډوال نل د کېری دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي، ک پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دوی په 5000 کې، دا خبره به کړي. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لو وستل پهل شوی دی د پاکستان نه، دلته کې چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلې کاروبارونه دي، دا خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي. نو هغه و چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کوو هغه لاړل، نو دا هغه ځل اوس پر چانه دي نیولې زمونږ کاروبار د هوټلین چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی. دوی دا خبر کې ځکه چې هغه خپل گاوکونه لرل، دغه چې هغه خپل هوټل لرل، لته کې دا هغه سره ډیر خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینې سیاسي کتون کې چې ما ورېدلې دي هغه بیا دا وایي چې د افغانانو لته ګروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي، ځکه دوی وایي چې د بیکاری کچه په پاکستان کې ډیره لوړه ده. نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خواته څنګه؟
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې د دوی روزګارونه خراب کړي دي، چې افغانان لاړ شي د روزګارونه به سم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي، د هغې سره ډېر خلکو روزګار ترلاسه شوی دی، چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي. بیا د شاتو مچو چې کوم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې، نو زه تاسو ته د خیبر پښتونخوا خبره وکړم، نو هلته کې شاوخوا پنځل زرو نواله تر د شل زرو پوري د شاتو مچو پرمونه دي باغی کی نیمای چې کم دی هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو دا غی سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خبر پختونخوا د شاتو مچو چې کم اتحادیه ده د پرمونو دا غو چې زمون خبر شوی وینو هغه ویل چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا فیصد خراب شوی دی اتیا فیصد او دوی دا خبره هم کوله چې کمو د بیری د شاتو من چې بو هغه په یو لک پنیو هغه وس 50 زره تر کم شوی دی او غټه وجه دوی دا خی چې د کی به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو سره خبرو کړ په پنجاب کې نو هغه و چې د شاتو یوې پیټه مانیزمن خرچ راځي 6000 روپۍ نو مهال ته هغه پنجابیانو ته دا ویلی چې زی تاسو له 2000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6000 خرچ راغلی خو په تاسو په 2000 خرڅوم وی غوړه ته و چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي نو ولې نه په پیسو واخلو الته کې دا سه حالت جوړ دغه سی به دوی دا خبره هم کوله ک پرسه موږ د چا پټی ته د شاتو مچه وړو نو غوی و چې حکومت به موږ تنګي او تاسو شاتو مچه دلته مراوړي نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی سر د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی
مننه مومن صاحب د کډوالو یو شمیر راستنیدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان او افغانستان تر راستنې شوې دي د دوی سرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو
هغه په حقیقت سره ډیر پاتسول صرف ما چې د پبنځه جیش کار کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرځ راټول کی انور مګرد کپنکا او کپری جو دای شان و ما په زینه د لودای چې مارا وړي وای په ګاډی کې دغه یو څو غټي میراوړه یا غوم د دې د برکت سره کور ودان د به مش کور ودانې ودانه پر سره 15000 واخیستل او د غټو پر سره ټوټل 6000 واخیستل
دوی ورځې درې ورځې باندې و بیا چې یو کس براله براله ورمیا سلیبر راکه یا 15000 راکه براله پر سره باندې کارت مش سره پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پر سره باندې کارت کړو بیا بلته باندې 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 ورو بیا به شلو زیه 15000 وخ راکې بیا چې بیرای لک ورو دې ورځې په کور کې ناس یو شپه بولاټ بیا به ونی وای بیا په پیسې را سره واخسته دا غځي ګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه غځي وځل دل ترال اسلام اباد کوم د غال دی پنجاب کوم د غال دی لاهور تر خلاص ټول لکه کې دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کا کډم باید برابر کی کور نست زمه د خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې د غزمه دي په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کډي ځای په ځای کو مونږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو اتو کور به پاتو بو به طلبیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساکسي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنیان موږ غي پاتو
متفیص افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وګړي د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو حالت مو خو فرزند د درې کوټې درلودلې وسوم نفوس زیات شوې ده ځینې کسان بیا بيخي کور نه لري ځینې داس کسان هم شته چې بيخي الته په پاکستان کې زیشي دي دي لافغان سنټر یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلاونه فرزند یو کلی ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي د کلی ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد په څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود دی او په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د بحران سره مخ دی دا په وګت مهاله کې ډیر زیات ستونزې را پیدا کی خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډیر زیات دي د نفوس په اساس باندې که باسو شي او یا دی منابعو په اساس باندې که باسو شي په افغانستان کې کچيري تاسو وینئ د سیمه چې هلته د کلونو نه جګړې په شل کال کې هم موږ هغه داخلي ویزه شوې ډېر ترلوته چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچول او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په وزارتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ د صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيز شوې چې دی او وي برتستانه شوې چون هغه شرایط دی سنیدو چې کوم التدی دوی لپاره دادی چې هغه کولای شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې مشغوله دوی الت پرزیشي. بل مهمه مسله دا ده چې دی یو منظم ریسټلمنت یا دی زه پر زکیدو یو برنامه نشتم په اساس مانی د پلند محل وګد محل کې ستونزې راولاړول شي. یو بل غټ ستونزه د لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یادادي هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره ده د چې دغه ډلې به په یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا په کومو برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کم ډولي. نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دی هغه په افغانستان باندې بدون شکی. مګر مهمه مسله دا ده چې کچيري افغان کډوال وستل کېدل کله څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چي ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چي دي هغه هلته چي ده خپل وسایل نشي را انتقالول او د لپاره برنامه نشته. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دی اخر کې ورسېدل او د کرنسي یا د اسارو هغه ترتیب چې وګوري په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوال ولته سرمایې درلودلې هغه سرمایې چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کوم سرمایه چې هلته وي په مختلفو برخو کې و هغه چې د
متفسر په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو لمخې د پاکستان اساري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالر کم دي فعلا او په روان کال کې دوی څه باندې 40 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د 10 یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه. ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې تل تیر څلويختو کولونو کې فوق العاده خسر باندې گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کولای. نو بدون شک چې پاکستان کې کمه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولای شي. نو اقتصاد خود سیدا چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاري لري، نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې ده هغه پر خپل ودري او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم ده. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی بویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته د حکومت چې ده مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت تراغل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل حتی غو پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغه خوشاله نه الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې وس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دین دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته ځي دا بلدینه چې دی محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوې ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مشتی صاحب
مننه تاثیرات چې هغه محسوسی
د پاکستان په برخه کې البته د پاکستان سرپرست ریاضم تازه هم دا خبره کړې ده د چارشنبې پروسی وویل شي په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستون چې نشور سره هواره دی د سیاسي اړخ ته را شو. البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدا لار ده چې لمنځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل او لکه څنګه چې مطفي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو دا هم له پاکستان نه ناراضه شول، نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي. لمنځنۍ اسیا سره به د دوی دغه هیلي خراب نه کی خلق شوی.
منګه د خانجان الکوزی سره وختي چې ما یادونه وکړه د هغه سره من خبرې شوې دي د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې نو د هغه سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی نه هغه ویل چې منګه د غپلاوی چې کوم اسلام آباد ته تللو نو منګه په دې کې پاکستاني او چارواکو ته هم دا خبر ورکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان راول کیږي. نغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبر وکړه ک پرسکا تاسو د غرویا روانه وا او تاسو د کنټینر چي دي په کراچي بندر باندې کمی گیری دي شوخه دریزره کنټینر دي کدا نه خلاصوي او دغه سي تاسو د غرویا دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي نو د سر باز موږ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ورسره ورسره کې دې شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې منګه چا بهار ته ایران د لاري دغه هرڅه شروع کو او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرسک د هرڅه کوي نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا نو د دې سره هغه تړون هم اغیزمن دي شي چې کوم دوی د مرکزی اسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کومه د مرکزی اسیا سره هغه د افغانستان لار ده نو که پرسکا دغه هرڅه کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی اسیا سره بدوی خپل تجارت شروع کوي. ناغه هم دغه خبره وکړه چې یو خطر تجارت خبره کوي بل خواسته بیا دغه رویه ده نو د سر از موږ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي او موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچي پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي.
مخکې ته چې متفي صاحب ته ورشم د بشري حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخي د مسولې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسادي رډو سره شخې دلې دا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابولې شي.
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. دا پولیسو ماشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګال دي، ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې دا خلک دی وویستل شي، د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
مطفی صاحب، بیرته د دې دوو هیوادونو چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري، دا سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي؟ یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخته وروسته نه وي، او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخته وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت به راځي، لیکن دا کوم چلند چې روان دی، دا چلند د دې باعث کیږي نه سي هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه، لکه د ټاپي پروژه، لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند په خپله په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبوره دی، یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټوله سیمه ورته مجبوره ده، چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغه سې پریکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډیر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه، چې دا د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسول لپاره تعهدات پکار دي. او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزي اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله، افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی د یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې، ټاپي کاسازر پروژه، همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري، دا تړلی دي له یو بل سره. او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي، چې په هغه کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغه کې چې د ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسې هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي، دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی آسیا ته ډیر نږدې لاري لري، چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوی دی، هلته هغه کې کار شوی دی. زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دی هغه پروشوي دی.
په روسیې کې ایران بیا هم تیارې شو د لدې چې چابهار به د افغانستان په واکه ورکړي.
بالکل. نو اصلا مسله دا ده، مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنټ کې، په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانون میشتي، د دوی اړیکې ډیر زیاتې ژورې دي. او دا ډیورنډ په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی، په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشت ورکړی دی او دی خاطر رشت ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې کرخي دواړو خواو ته چې کوم قانونه دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. مومن صاحب له تاسو مننه کوم او ریزونکو مننندوی يم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید. خدای مو مننه.
نرے باران دے پتیرا یہ وربینا او خاندم